درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبې د اوسنۍ رادیو خبرونه پیل شوه او د ماشام تر او بچو دوام کوي. نن یک شنبه ده، د مریض 1403 د اسات شپږویشتمه او د میلادي 2014 د اگست 18مه. د اوسنۍ رادیو په دې لومړی خبري مجله کې چې زه اسمت څاروانی د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم، د کاندیدانو د نویو شرطونو د وړاندې کولو په خاطر د انتخاباتو د کمیسیون د خبرداري، د انتخاباتي غلې د تور په اړه د ولسمشر دوهم راستیال ته د منسوبي اډیو د چړل کې دوه او ځین نور موضوعاتو راپورونه لرو. خو اول د دې سات خبرونه واوري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی وای د رایو د تفتیش په بهیر کې نوی خندونه او پلمې د نتیجو اعلان ځندولی شي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وای په هرات کې 15 کارکونکي تښتول شوي او د طاهر القادری او عمران خان پلویانو ژمنه کړې چې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې نن هم مظاهرو ته دوام ورکوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د شمیرنې په بهیر کې د کاندیدانو لخوا د نویو ستونزو د رامنځته کولو په وړاندې خبرداری ورکوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی نور محمد نور له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش په بهیر کې نوي خندونه او پلمې به د نتیجو اعلان هم وځندوي. شغلی نور زیاته کړه کدا بهیر د کاندیدانو لخوا له خند سره مخامخ شي او د دواړو ټیمونو د ناظرانو ترمنځ هر ورځ نوی لانجې جوړ شي، دا بهیر شاید ډیر وخت ونیسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی د خبرداري په داسې حال کې ورکوي چې د کمیسیون تیر ورځ د 6000 صندوقونو د خاص تفتیش بهیر پیل کړ. د افغانستان لوی څارنوالي وای چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون غوښتنه ترې کړې چې د ولسمشر دوهم راستیال کریم خلیلی ته د منسوب صوتي کلیپ موضوع وڅېړي. د لوی څارنوالي ویندوی بصیر عزیزی ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه څېړنې به ډېر ژر بشپړې شي.
د افغانستان لوی څارنوالي دا موضوعات بررسی کوي او خپل پلاوی هم ټاکلی دی. ان شاء الله رحمان په یو هفته آینده یا په لس ورځو کې مونږ خپل اجراءات یا کوم نتیجه چې دغه څیړنه نه اخلو د افغانستان ملت سره به شریک کو.
د عبدالله په مشهد اصلاحاتو او همپالنې ټیم څوونه مخکې شاغلي خلیلی ته منسوب صوتي کلیپ د هغو ادعاو په لړ کې خبر کړ چې ویل یې د حکومت جګپورو چارواکو په انتخاباتو کې د دوی پر ضد دریس خپل کړی وو. شاغلي خلیلی دا صوتي کلیپ جعلي بللی او د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم تورونه رد کړی دي. په غور کې د ملي تلویزیون مشر امنیتي ادارو څخه غواړي چې پر د وسلوال برید عاملان د قانون منګولو ته وسپاري. د غور د ملي رادیو تلویزیون پر مشر علاءالدین محمدی د جمع په مازیګر په داسې حال کې د دوه تنو وسلوالو موټر سایکل سپرو لخوا دزې وشوي چې له دفتره د کور خواته روانو، خو په دزو کې نوموړي ته زیان ونه وشت. شاغل محمدی کس هم وایي چې د برید شای وسلوالو مخالفانو کړی وي، خو د غور له شاروالۍ سره د ملي رادیو تلویزیون د دولتي ودانۍ پر سر د یوې پخوانۍ دعوی یادونه هم کوي او وایي چې هغه مهال دته د بیلابیلو کسانو لخوا ګواښ شبایو. د سره صلیب نړیواله کمیټه وای چې په هرات کې د دې ټولنې 15 افغان کارکونکي دوه ورځې مخکې د یوې سیمه ایزې وسلواله ډلې لخوا تښتول شوې دي. د سره صلیب ویاند ماریک ریسیش پرون په کابل کې وویل دا کسان د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ هغه مهال تښتول شوې دي چې په موټر کې سفر کاوه. ویاند زیاته کړه د سره صلیب نړیواله کمیټه له بیلابیلو لارو هڅه کوي چې خپل کارکونکي روغ رمټ وشغوري. آزادی آزادی په پاکستان کې د دینی عالم طاهر القادری او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پلویانو ژمنه کړې چې نن به هم په پلازمینه اسلام آباد کې مظاهرو ته دوام ورکوي. اعتراض کوونکو د نواز شریف د حکومت په تیر ځل انتخاباتو کې په درغلۍ تورن کړی او سمدستي د استعفا غوښتنه کوي. پرون هم په اسلام آباد کې لسګونه زره کسانو مظاهره کې ګډون وکړ او ژمنه یې وکړه چې خپل اعتراض ته به د ښاغلي شریف د استعفا تر وخته دوام ورکړي. قادری پرون خپلو پلویانو ته وویل چې د حکومت ضد مظاهرې باید د ده په وینا د یوه سوله ییز انقلاب تر وخته دوام وکړي. کورد ځواکونو پرون د امریکا جنګي الوتکو په مرسته د عراق په شمال کې د موسل د برښنا د بند په شاوخوا سیمو کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش پر مرکزونو حمله وکړې. راپورونه وایي چې د امریکا جنګي الوتکو موسل ته نږدې د عراق د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد 9 ځلې بمباري کړې ده. د کورد ځواکونو قمندان جنرال عبدالرحمن کورینی پرون وویل چې کورد پیشمرګه سرتیرو د امریکایي جنگي الوتکو په مرسته د موسل د بند پر ختیز اړخ ولکټینګ کړ. د موسل بند چې د موسل شار په 50 کیلومتري کې پروت دی، د اکثرو سیمو د اړتیا وړ برېښنا تولیدوي او د کرنې لپاره حیاتي ارزښت لري. د سوریې د بشري حقوقو یو مدافع ډلوي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې وسلوالو د سوریې په ختیځ کې د یوې قبیلې شاوخوا 200 غړي قتل عام کړی دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل د عراق د وسلوالو یا داعش وسلوالو په تیرو دوو اونیو کې د سوریې په ختیځ دایرالزوئر ولایت کې د الشایتات قبیلې سلګونه غړي وژلې دي. دا ټولنه زیاتوي چې اکثره وژل شوي ملکی وګړي دي. په هغه ویډیو تصاویرو کې چې داعش پر انټرنیټ خپاره کړی دی، د دې ډلې وسلوال شي چې له خلکو سرونه غوڅوي او پرې شوي سرونه پر دیوالونو نښتي.
د هم د افغانستان د ځینو ستر شهرونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوال ادارې وړاندوینه کړې ده. په کابل کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړ درجه 28.15، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 30.13، هرات اسمان صاف، د تودوخې لوړ درجه 30.13، په مزار شریف کې به اسمان ځای ورځ وي، د تودوخې لوړ درجه 30.40، په جلال آباد کې به اسمان خوپی، د تودوخې لوړ درجه 30.22.
و بچه او و دقیقه شوی تسی زمان شغل آزادی رادیو چه خوره. آزادی رادیو پا منزنی چه پا دولست شپش نیوی پا طول افغانستان که وره دیشه. خوک که پا کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست گرده، جلال آباد، کلات او اثر آباد که وسی نو پا اف ام سل اشاریه 15 لا صاف واوره. ده بی خبری مجلی پا دوام که را سر وسی. د انتخاباتو د کمیسیون وایند وای د رایو د شمیر په بهیر کې نوی پلمې ممکن د انتخاباتو پایلې وزندوي. لوی څارنوالي وای کریم خلیلی ته منصوبه آډیو چیري
څارنوالي نه خپل کړی دي چې کوم نوار توصیه چې د استاد خلیلی په اړه څارنوالي لخوا باید وشي.
د کورنۍ چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو د بې وسلې کولو بهیر له پاروانو نور ولایتونو ته پراخوي. بامیان د سارک د هیوادونو کلتوري پلازمینه نومول شوی. د دې نومونې ګټه څه ده؟
دا به د خلکو په اقتصاد کې همدارنګه د لاسي صنایعو په برخه کې هم یو لویه بازاریابي وي.
د ملي موزیم له رئیس سره پر د مرکې سربیره د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دغه راز ځینې نور موضوعات هم در اورو. د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم اوریدلی او هم لوستلی شئ. azadiradio.org یا azadiradio.com د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د شمیرنې په بهیر کې د کاندیدانو لخوا د نویو ستونزو د رامنځته کولو په وړاندې خبرداری ورکوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی ازادي رادیو ته وویل په دې بهیر کې د نویو ستونزو او پلمو رامنځته کول به په ټاکلې ټاکلي نیټه د انتخاباتو د وروستیو نتیجو اعلان وسنډوي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
وروسته لدې چې د شپږ زره صندوقونو د خاص تفتیش بهیر پرون پیل شو، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو لخوا د نویو خندونو د جوړولو په وړاندې خبرداری ورکړ. د کمیسیون وایي چې د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش په بهیر کې نوي خندونه او پلمې به د نتایجو اعلان هم وځندوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور له ازادي رادیو سره په خبرو کې پر دې موضوع را واچوله.
به شکل واضح روشن اگر بگویم، اگر روان توسط ناظرین کاندیدا و کندی
چه په ډاګه یې ووایم، که دا بهیر د کاندیدانو د ناظرینو لخوا له خنډ سره مخامخ نشي او د دوی ترمنځ اختلاف را نشي، موږ ډاډه یو چې په راتلونکو اونیو کې به دا بهیر بشپړ کړو. خو که له خنډ سره مخامخ شي او د کاندیدانو د ناظرینو ترمنځ هر ورځ نوې لانجې جوړې شي چې رسنۍ او د افغانستان ولسې شاهد دی، نو دا بهیر ښایي په ځان سره پر مخ ولاړ شي او ډیر وخت ونیسي. د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم انتخاباتي کمپاین د رایو د تفتیش په بهیر کې د خندونو پړه پر سیال کمپاین اچوي او د انتخاباتو پر مسؤولو چارواکو غږ کوي چې د اصلاحاتو او همپلنې د ټیم پرله پسې او نوې پلمې او غوښتنې دې له پامه وغورځوي. د تحول او تداوم د ټیم ویاند محمد حلیم فدایي ازادي رادیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او ملګری ملتونه باید د کاندیدانو پر ځای د خلکو د اعتماد د جلبولو هڅه وکړي.
زمونږ جدي غوښتنه د ټاکرو د خپلواک کمیسیون څخه دا ده چې خپل قانوني صلاحیت نه استفاده وکړي او همدارنګه د ملګرو ملتونه چې په دې اړه باندې نظر ورکوي. دی یو کاندید پر ځای باندې چې هغه یوازې ادعا کړې وي، لږ به بهتره داري چې د ملت اعتماد راجلب شي او ملت اعتماد په دغه بنسټونو باندې پیدا شي.
په دې اړه بحث مو د اصلاحاتو او همپلنې د ټیم استازي هم بللی وو، خو لپاره پسې هڅو سره سره په تماس ټینګولو بریالي نه شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې د کمیسیون تیر ورځ د شپږ زره صندوقونو د خاص تفتیش بهیر پیل کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ساعت و بجه او دولس دقیقه شوید. د افغانستان لوی سرانوالی وی د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ورڅخه غوښتنه کړي چې د جمهوری ریاست دوهم مرستیال کریم خلیلی ته د منصوب ژغ موضوع وڅیړي. د لوی سرانوالی ویندوی بصیر عزیزی او سادی رادیو ته وویل د دې ژغ د څیړلو لپاره لوی سرانوالی یو پلاوی ټاکلی چې څیړنې به په شاوخوا لسو ورځو کې بشپړې شي. له ښاغلي عزیزی سره د ازادي رادیو خبریال اسدالله لودین مرکه کړي او په سر کې د هم دې موضوع په اړه معلومات ترې غوښتي.
د کمیسیون سم شکایت له خاص یو مکتوب د افغانستان لوی سنوالۍ ته لیږل شوی دی. هغه مکتوب چې د افغانستان لوی سنوالۍ نه غوښتل شوی دی چې کوم نوار توصیې چې د استاد خلیلی پاکرا چې د افغانستان د ریاست جمهوریت دوه مرستیال ده نشر شوی دی، سنوالۍ لخوا باید وڅېړل شي. مخکې د دې نه جناب استاد کریم خلیلی د افغانستان د ریاست جمهوریت دوه مرستیال د افغانستان سنوالۍ نه غوښتنه کړې وه کوم نوار چې هغه پاکره نشر شوی دی دا غیر حقیقي ده او د سرموالۍ نه غوښتنه کړې وه چې دا موضوع وڅېړل شي چې چېرې دا غږ د استاد خلیلی نه وي. هغه اشخاص افراد چې دا ثبت کړي دي هغو د نافذه قوانین پر بنا تعقیبي عدلي شي.
جناب عزیزي صاحب، تاسو ویل چې د شنبې په ورځ تاسو ته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا دوسیه در ورسېدله او د څلوي سرنوالۍ لخوا نه پلاوی وټاکل شو. دا پلاوی به څه وخت خپل څېړنې پیلوي او دا څېړنې به څومره وخت ونیسي؟
د افغانستان لوی سرنوالۍ دا موضوعات بررسي کوي او خپل پلاوی هم ټاکلی دا. ان شاء الله رحمان په یو هفته یا اینده یا په لس ورځو کې موږ خپل اجراءات یا کوم نتیجه چې دغه څېړنې نه اخلو د افغانستان ملت سره به شریک کړو.
که چیرته دغه غږ پاره باندې تاسو څېړنې بشپړې شي او دا مشخص شي چې دا غږ رښتینی دی او یا هم رښتینی نه دی، تاسو خبرګون به د عملونو په وړاندې څه وي؟
د افغانستان د سرنوالۍ کوم اجراءات چې کوي هغه د نافذه قوانین پر بنا ده. مشر جناب ډاکټر صاحب عبدالله، ډاکټر صاحب اشرف غنی او د افغانستان دوهم مرستیال معاون ټول افغانان یو حل یو ایست لري. هیڅ نوه طرفداری په هیڅ سرنه کې به نه، بلکې موږ مستقلانه او کوم څه چې قانون غواړي هغه خپل اجرا کوي.
د لوی څارنوالۍ ویندوی بصیر عزیزی و چې د ویلې د ولسمشر دوهم مرستیال کریم خلیلی ته د منصوب ژغ په اړه څېړنې کوي. دا هم د خبری مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی او ځل بیا. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د شمیرنې په بهیر کې د کاندیدانو لخوا د نویو ستونزو د رامنځته کولو په وړاندې خبرداری ورکوي. لویه څارنوالي وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون غوښتنه کړې چې د ولسمشر دوهم مرستیال کریم خلیلي ته د منصوب صوتي کلیپ موضوع وڅېړي. په غور ولایت کې د ملي تلویزیون مشر له امنیتي ادارو غواړي چې پر د وسلوال برید عاملان د قانون منګولو ته وسپاري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په هرات کې د دې ټولنې 15 افغان کارکوونکي دوه ورځې مخکې د یوې سیمه ییزې وسلوالې ډلې لخوا تښتول شوي دي. په پاکستان کې د دینی عالم طاهر القادری او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پلویانو ژمنه کړې چې نن به هم په پلازمینه اسلام آباد کې مظاهرو ته دوام ورکوي. کورد ځواکونو پرون د امریکایي جنگي الوتکو په مرسته د عراق په شمال کې د موصل د برېښنا د بند په شاوخوا سیمو کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش پر مرکزونو حمله وکړې. او د سوریې د بشري حقوقو یو مدافع ډله وایي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې وسلوالو د سوریې په ختیځ کې د یوې قبیلې شاوخوا وسبه غړي قتل عام کړی دی. ساعت و بجې او شپږ دقیقې دي. په یاد لرئ د اتنیمو بجو څخه تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. نن په میکروفون ستاسو خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ستاسو لسیمو څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته امنیت ښه شوی او که خراب شوی. که غواړئ چې د خپلو سیمو د امنیت په ارتباط خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له اتنیمو بجو تر نه نیمو بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ، ځکه چې په دې وخت کې میکروفون ستاسو دی. اوس په فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د پاکستان د روان سیاسي بحران په اړه څه لیکلي.
وال سټریټ جرنل د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د خلکو د لاریونونو په اړه یو مطلب خپور کړی چې په یو برخه کې راغلي زرګونو پاکستانیانو داسې مهال د صدر اعظم نواز شریف ته حکومت د ختمېدو په هدف لاریونونه کړي چې د دغه هیواد سترې محکمې د اساسي قانون د هر ډول سرغړونې په اړه خبرداری ورکړی دی. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې د دغه هیواد د کرکټ یو ستوری و ادعا کوي چې د 2013 کال په انتخاباتو کې چې نواز شریف وګټل ډېر ترغلي شوی دی. وال سټریټ جرنل د عمران خان د یو پلوي 22 کلن حمید په حواله لیکي چې وایي په انتخاباتو کې زما رای غلا کړه، اوس د خپل رای د اخیستلو لپاره راغلی یم. ورسپانه د عمران خان له قوله لیکي چې تر هغه به خپل اعتراضونو او لاریونونو ته دوام ورکوي چې اوسنۍ صدر اعظم له خپلې دندې لرې سي. د ورسپانه په باور که څه هم عمران خان ادعا کړې چې میلیونونه کسان به په دغو لاریونونو کې راټولوي، خو وایي تر اوسه د مظاهره کوونکو شمیر 2000 ته رسیږي. وال سټریټ جرنل د هغو مظاهره کوونکو شمیر چې ډیری یې د پاکستان له نورو ښارونو څخه په اسلام آباد کې راټول شوي شاوخوا 10000 شي. په مطلب کې راغلي چې د خلکو دغو مظاهرو د پاکستان د پوځ د مداخلې په اړه ویره راپورته کړې ده. ورسپانه لیکي نواز شریف د پارلمان اکثریت څوکۍ لري او د هغه حکومت یوازې د پوځ په مداخله لمنځه تلای سي. د پاکستان سترې محکمې د شنبه په ورځ د ویلمې په خبرولو د دغه واد له حکومت او پوځ څخه غوښتي چې د پاکستان د اساسي قانون سره سم ګام واخلي. د پاکستان سیاستوال په پراخ ډول په دې تمه دي چې د عمران خان او نواز شریف د حکومت ترمنځ سوله ییزه معامله وسي چې په هغه کې انتخاباتي اصلاحات او په ځینو حوزو کې د رایو بیا شمیرل هم راځي. اکانومیک ټایمز ورسپانې هم د پاکستان د وروستیو لاریونونو په اړه لیکلي چې عمران خان او طاهر القادری چې د نواز شریف دوه سیاسي مخالفین دي، د مظاهرو په پیلولو سره غواړي اوسنۍ صدر اعظم استعفا ورکړي او نوي انتخابات وسي. نواز شریف د پاکستان د تیر کال په پارلماني انتخاباتو کې ډېرې رایې وګټلې. ورسپانه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعظم پرویز خټک له قول لیکي چې وایي سره له دې چې د عمران خان روغتیایي حالت ښه نه دی او سخته تبه لري، خو د مظاهره کوونکو په ډله کې حضور لري. نوموړي هم له مظاهره کوونکو غوښتي چې خپل هدف ته تر رسیدو پورې له مظاهرو لاس وانخلي.
د د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي ډېر ژر به د غیر مسؤولو وسلوالو د بې وسلې کولو بهیر له پروانه نورو ولایتونو ته وغځول شي. د وزارت د ملي امنیت په همکارۍ له تیرو دوو ورځو راهیسې په پروان کې د غیر مسؤولو وسلوالو د راټولولو او بې وسلې کولو پروسه پیل کړې چې د چارواکو په وینا ښه نتیجه یې ورکړې ده. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
د کورنیو چارو وزارت وایي په شمالي ولایتونو کې د غیر مسؤوله وسلوالو د بې وسلې کولو او راټولولو پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د دې ولایتونو د اوسیدونکو پرله پسې شکایتونه ورورسېدل. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش د شمې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې له دوو ورځو راهیسې د ملي امنیت په همکارۍ په پروان ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو د بې وسلې کولو لړۍ پیل کړې ده. ښاغلی دانش وویل کورنیو چارو وزارت پلان لري چې د غیر مسؤوله وسلوالو د نیولو او بې وسلې کولو پروسه په څو نورو ولایتونو کې هم عملي کړي.
د بې وسلې کولو ټول پروګرام ډېر ښه په مخ ځي. په دې اړه یو ځانګړی کمیسیون جوړ شوی چې مشري د پروان ولایت والی کوي او نور ټول امنیتي چارواکي ورسره همکار دي. ټاکل شوی چې دا پروګرام نورو ولایتونو کندوز او بغلان ته هم وغځول شي، ځکه هلته هم د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو له شتون څخه شکایتونه کیږي.
د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال وایي چې په پروان کې د لسګونو غیر مسؤوله وسلوالو ځایونه مشخص کړي او لسګونه یې بې وسلې او نیولې دي. وسلوالې غلاوې، انسان تښتونه، مرموزې وژنې او په بېلابېلو پلمو د خلکو ځورونه هغه شکایتونه دي چې د پروان ولایت اوسیدونکو د غیر مسؤوله وسلوالو په اړه کړي دي. په ورته وخت کې د پروان د ولایتي شورا رئیس هم په یاد ولایت کې دا ستونزې تاییدوي او وایي چې د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو له نیولو وروسته به په دې ولایت کې جنایي پېښې کمې شي. د پروان د ولایتي شورا رئیس احمد زکی د شمې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د غیر مسؤوله وسلوالو د له منځه وړلو لپاره د کورنیو چارو وزارت لخوا پیل شوې هڅې باید دوام پیدا کړي.
د دې پدیدې سره باید دوامدار او جدي مبارزه وشي او د پروان امنیتي مسؤلین باید په دې اړه دوامداره هڅې وکړي. له دې پرته که دا پروسه د یوې ورځې یا څو اونۍ وي او په پای کې امنیتي ځواکونه بیرته کابل ته ځي، نو زما په فکر دا ستونزه به بیا موجوده وي.
په هیواد کې د غیر مسؤوله وسلوالو فعالیتونه او په دې اړه د خلکو شکایتونه او اندېښنې کومه نوې خبره نه ده، بلکې له ډېرو کلونو را په دې خوا خلک په دې اړه شکایت کوي او ویل کېږي چې د غیر قانوني وسلو موجودیت حکومت او خلکو ته یو سرخوږی دی.
خبری مجلع آوری.
د افغانستان حکومت تیاری نیسی چې بامیان د دې جوګه کړي څو په 2015 میلادي کال د سار کې د جنوبی آسیا د سیمه ایزې همکارۍ ټولنې د کلتوري مرکز په توګه معرفي شي. په همدې مقصد پرون د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې غونډه جوړه شوې وه چې د ولسمشر کرزي لومړي مرستیال او د کابینې ډیرو غړو پکې برخه اخیستې وه. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه چې د بامیان معرفي کېدل د سارک د ډلې د مرکز په توګه، د البته د کلتوري مرکز په توګه څه اهمیت لري، د افغانستان د ملي موزیم له رئیس عمر خان مسعودي سره مرکه کړي.
بامیان ولایت یو د هغو افغانستان د ولایتو نه ده چې په هغه کې تاریخي ابدات، لرغونې ساحې او همدارنګه طبیعي مناظر چې واقعا د خلکو د جلب و جذب او د توریزم د صنعت د جلبول لپاره خورا ارزښت لري. په خاص ډول هلته تاریخي او بس لرغوني ساحې شته او دغه تاریخي ابدات د بودا لوی مجسمې چې یو یې 8.5 متره بل 55 متره لوړواله درلوده په نړیواله کچه دا بېساري دي. بله ځانګړتیا د بامیان دا ده چې د بند امیر ساحه د افغانستان د جمهوري دولت لخوا د یو ملي پارک په شکل سره څو کاله دوه کاله مخکې اعلان شوی ده چې هلته هم کارونه صورت عمومي. زه فکر کوم دغه ځانګړتیاوې دي چې د بامیان ولایت نظر نورو ولایتو ته لري، او ښکلې هوا، طبیعي مناظرې، همدارنګه د سکي لوبې هم هلته د فولادي په غره کې انجام مومي.
ستاسو په نظر دا نومول به د دې ولایت د فرهنګ او اقتصادي ودې په پراختیا کې څه رول ولوبوي؟
اول دعا کوم چې خدای دې سوله او امنیت په افغانستان کې راولي. بامیان ولایت به د پخوا په شان د توریزم د صنعت په جلبولو او همدارنګه د توریستانو په تشویقولو کې چې دې ولایت نه لیدنه کتنه وکړي، دا به د خلکو په اقتصاد کې همدارنګه د لاسي صنایعو په برخه کې هم یو لویه بازاریابي وي چې دا د بامیان د خلکو په خاص ډول د بامیان د خلکو په عام ډول د افغانستان په ګټه تمامیږي.
مسعودی صاحب، د سارک د سازمان د فرهنګي مرکز په توګه د بامیانو نومول ته یو څو میاشتې پاتې دي. آیا افغان موظف ارگانونه به وتوانیږي چې بامیان په دې موده کې آماده کړي چې د بهرنیو هیوادونو استازي ورته راشي او په دې مراسمو کې برخه واخلي؟
زه فکر کوم که وخت کم ده، کل سلطلاش شورت عمومی امکانات مساعد شي، بعضی ربط اداری په دغه برخه کې په خاص ډول هلې ځلې وکړي. یو بل مشکل چې زه وینم، د جنوري په میاشت کې تاسو پوهیږئ چې د بامیان د ولایت هوا ډېره سړه ده او واورې ډېرې اورېږي، په کې دا به یو بل چالش شوي د بامیان د پاره. همدارنګه کېدای شي چې په دغه باره کې که امکانات میسر شول دوی به دغه تجلیل کړي، او که نه کېدای شي چې تاخیر واچوي کله چې هوا مساعده شوله او زیرفت ادارې هم باید خپل مسؤلیتونه سرته ورسوي. امید ده چې دغه برنامه په ښه شکل سره سرته ورسیږي.
د ملي موزیم رئیس عمر خان مسعودی و.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د حکومت پر ضد لاریونونه نن هم دوام لري، او پرون د پاکستان د تحریک انصاف او عوامي تحریک زرګونو پلویانو د نواز شریف د حکومت پر ضد احتجاجي لاریون وکړ. د عوامي تحریک ګوند مشر طاهر القادری په لومړي ځل د عمران خان په څیر له نواز شریف د استعفا غوښتنه وکړه. له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیولا شفق راپور واوري.
دا عمران خان تحریک انصاف ګوند تر څنګ د پاکستان د عوامي تحریک ګوند مشر ډاکټر طاهر القادری هم د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د استعفا او د یو نوي حکومت جوړولو غوښتنه وکړه. د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف او د عوامي تحریک ګوندونو احتجاجي لاریونونه د شنبه پر ورځ هم دوام لري، چې د پاکستان له بیلابیلو سیمو څخه په کې دواړو ګوندونو لسګونو زور پلویانو ګډون کړو. د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری د شنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د خپل انقلاب لاریون ګډونوالو ته وینا پر مهال له صدر اعظم نواز شریف او د پنجاب ایالت لومړی وزیر شهباز شریف څخه د استعفا غوښتنه وکړه، او پر امنیتي ادارو یې غږ وکړ چې دواړه ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د وای نواز شریف او شهباز شریف ته استعفا ورکړي، د قانون سره سم دی ونیول شي او سزا دی ورکړل شي. اوسنۍ حکومت او د مرکزي اسمبلې په ګډون د ایالتي اسمبلې هم منحل شي او یو نوی قومي حکومت د جوړ شي چې شفافې او رڼې ټاکنې ترسره کړي. قادری تور لګوي چې صدر اعظم نواز شریف او ورور یې شهباز شریف د روان کال د جون په 18 نیټه په لاهور کې دغه پر پلویانو د ډزو امر کړی و چې په ترڅ کې د ښځو په ګډون لږ تر لږه اته کسان وژل شي وو. قادری د پاکستان اوسنۍ مرکزي او ایالتي اسمبلې غیر قانوني وبللې، او د دې د منحل کېدو سربېره د یو قومي حکومت جوړولو غوښتنه هم وکړه، او خبرداری یې ورکړه چې د نواز شریف تر استعفا پورې به اسلام آباد نه بهر لاړ نشي. عمران خان او قادری پر نواز شریف تور لګوي چې د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې مسلم لیگ نواز ګوند پراخه درغلي کړې. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د یک شنبه پښپ په اسلام آباد کې خپل پلویان ته د وینا پر مهال یو ځل بیا له نواز شریف وغوښتل چې ژر تر ژره د استعفا ورکړي، ګنی پلویان به د پاکستان د ملي پارلمان او د صدر اعظم د دفتر پر لور لاریون وکړي چې کنټرول به ناشونی وي. د وای نواز شریف د زما مشوره ومني او ژر تر ژره د استعفا ورکړي، یعنې زما د پلویانو دا سیلاب به د پارلمان او دغه د دفتر مخه ونیسي، او که چیرې داسې وشو نو بیا به د سیلاب مخنیوی ستونزمن وي. د عمران خان تحریک انصاف ګوند د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان د مرکزي حکومت تر ټولو ستر مخالف ګوند انګیرل کیږي، چې له پخوا راهیسې د دې حکومت پر پالیسیو سختې نیوکې کوي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو د پراخو پلان شوو لاریونونو او احتجاجي غونډو د امنیت لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. پاکستان دولتي اجنس اسوسییټډ پریس راپور لمخې د کورنیو چارو وزارت د خار د امنیت لپاره په اسلام آباد کې د پولیسو، نیمه پوځیانو او پوځیانو په شاوخوا 15 زره امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړی دی. دا یادونه وردا چې د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان مرکزی حکومت لا تر دې دمه د عمران خان او طاهر القادری د غوښتنو په اړه رسمن سندې ویلي.
تاسو لسیمو د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته امنیتي وضعیت ښه شوی او که خراب شوی؟ که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. له اتنیمو تر نه نیمو میکروفون ستاسو دی.
د ژوند رنګونه
تاسو ښه غدران
تاسو دلته څه کار کوئ
مو کابل ژوند کې دا ډوله او کشتي دغه مسل زه دا تقریبا څو کال کې چې موږ راوړی د نورې وادونه نورې وادو کوم ولې دا غلطه د ځوانانو لپاره تبلیغات دی وی موږ ول دا خپل وطن د شای ویسو ځوانانو لپاره تبلیغات جوړ شي او ایل موږ لپاره می
دا اوس تاسو دلته راوړی څنګه د ځوانان په دکې کې نی خواندخلی لدینه
بخیر ډیر خواندخلی ځوانانو خواندخلی او نوې ځوانانو خواندخلی ډیر خلک راځي دلته ساتلی پر شاید اوس هغه نه چلان شو خلک پورته شو کی ځوانان نو ډی پورته کیږي او دا تقریبا د رخصتي پورې ځکه تفریقه کوي ډیر خلک راځي
د ورځې به څو نفر له دین استفاده کوي په دې کشته یو په دې اډاله کې کی نه
تقریبا د رسمي ورځې کم نفر وي د رخصتي ورځې به ډیر وي غیر اصل 200 نفر د رخصتي ورځې کار کوي کی به سمې وي ځکه دا غي صاحب د نفر سره څو نفر څنګه پورته کیږي څو دورې وخته ما حساب یې اخلو
مثلا یو نفر ک 15 دورې وغوړي ته 100 روپۍ ترې اخلي
15 دورې وغوړي 100 روپۍ نه اخلو
دا وس موږ لمړی خبری مجله خو بل خبری مجله په څو شی بو کې وړاندې کیږي.